شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره کتلی دي، او د پاکستان صدراعظم عمران خان یو ځل بیا ویلی دي چې په افغانستان کې د موقت حکومت جوړ شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد په اسلام آباد کې د یو له پاکستاني مقاماتو سره د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې کوي. د امریکا دفاع وزارت د افغان هوایي ځواکونو د پیلوټانو دروزنې او ساتنې د چارو لپاره د 2.1 میلیون ډالر نوې قرارداد کړی دی، او د امریکا او ترکیې ترمنځ د سوریې په مسأله او له روسیې څخه د دافي هوا سیستم د پیرول پر موضوع اختلافات پورته شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د بیان لمخې قریشي له خلیل زاد سره په کتنه کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې په مسأله کې د خپل هیواد پر همکارۍ ټینګار وکړ. تاکل شوې ده چې زلمی خلیل زاد به له یو شمېر نورو پاکستانی چارواکو سره هم خبرې وکړي. پاکستان ته چې امریکا او افغانستان د طالبانو په ملاتړ او د دې ډلې د مشرانو په ساتنه تورنوي، د افغانستان د سولې په مسأله کې د مهم رول لوبونکي هیواد په سترګه کتل کیږي. تاکل شوې ده چې خلیل زاد ازبکستان، اردن او قطر ته سفر وکړي، او د قطر په مرکز دوحه کې به له طالب استازیو سره د خبرو شپږم پړاو پیل کړي. د بادغیس چارواکي وی د دې ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ جګړې ته کمانډو ځواکونه رسیدلې دي. د خبره د بادغیس د والی وان جمشید شهابی نن ازادي رادیو ته وکړه.
اندوای ویجا بالامرغاب رسیده، از ضربات تنگین هوایی نیست انجام شده، بالای مواجه مخالفین مسئله دولت و تلفات هم برایشان وارد شده، و ما به مردم اطمینان دادیم که در روزترین فرصت مشکل امنیت ولسوالی بالامرغاب یک طرفه خواهد شد.
نوموړي وویل د دفاع د وزارت مرستیال محمد یاسین ضیا او د 200م ظفر قول اردو قمندان نور الله قادری هم د بالامرغاب جګړې د څارلو لپاره په بادغیس کې دي. د افغان مقاماتو په خبره د بالامرغاب په جګړه کې تر اوسه پورې 2 افغان سرتیري وچل شوي دي. بلورته د بادغیس چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز قلعه او د هرات ترمنځ لویه لاره کې سیلابونه و کسان وژلي او لس نورې وړې دي. د غرب زون د طبیعي پیښو ریاست ویلي چې د لادرکشو کسانو د جسدونو پلاټه کې دي. دا نوموړي په خبره په همدې حال کې د هرات د والی وان جیلانی فرهاد ویل چې په مړو کې کوچنیان، خزي او د زاړه عمر کسان شامل دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان د افغان هوایي ځواکونو د پیلوټانو د روزنې او د الوتکو د ساتنې د چارو لپاره د 2.1 میلیون ډالر نوی قرارداد کړی دی. پینټاګون په یو بیان کې ویلي دي چې د دې قرارداد له مخې به د A-9 سوپر ټوکانو جنګي الوتکو لپاره افغان پیلوټانو ته روزنه ورکول کیږي او د دې الوتکو ساتنه به کیږي. د افغان پیلوټانو د روزنې دوره به د جورجیا ایالت په مودي پوځي اډه کې پیلېږي، او تمه ده چې د 2023 کال د ډسمبر په 1 بشپړ شي. په افغانستان کې ائتلافي ځواکونو ویلي دي چې تر 2023 کال پورې به د افغان هوایي ځواکونو اندازه 3 شي او د الوتکو شمیر به هم زیات وي. د ناتو متحدان امریکا او ترکیه ترمنس لفظي جګړه زور اخیسته ده. دا لفظي شخړه له روسیې څخه د ترکیه د S-400 دافع هوا سیستم د پیرلو او د سوریه په اړه د هوادونو په درزینو کې د اختلاف له عمله پورته شوې دي. امریکا او ناتو تړون د ترکیه له خوا د روسیې د دافع هوا سیستم له پیرلو سره مخالفت کوي. ترکیه بیا د هیواد او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو د پرونی غونډې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پر څرګندونو انتقاد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره په کتنه کې ترکیه ته په سوریه کې د پوځي عملیاتو د کولو په اړه خبرداري ورکړی، او لانقرې غوښتنه کړې چې په تیزی سره دی په ترکیه کې د نیول شوو امریکایانو دوسیې حل کړي. د برتانی صدر اعظم تریزا مې په یو لیک کې د اروپای شورا له مشر ډونلډ توسک څخه غوښتي چې له اروپای اتحادیې نه د برتانی د وټلو معاملې یا بریگزټ د روانې جون میاشت تر 1 پورې وسندوي. په داسې حال کې چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو لپاره کومه معامله لا نه ده تصویب شوې، د اوسني مهال ویش له مخې دا پروسه باید د روان اپریل میاشت په 12مه عملي شي. راپورونه وایي چې د اروپایي شورا مشر د دې اتحادیې له غړو هیوادونو غواړي چې د برتانیې صدر اعظم ته یو کال وخت ورکړي. ډونالډ ټسک اروپایي هیوادونو ته ویلي چې که چیرته موافقه وشي، برتانیه کولی شي له یو کال پوره کېدو مخکې هم بریکزیت عملي کړي. او متحده ایالاتو 15 نور هیوادونو ته د اف 15 دش دولچیت الوتکو په پلورلو غور کوي. د رویټرز خبری آژانس ویلي چې په دې هیواد کې رومانیا، په دې هیوادونو کې رومانیا، پولند او یونان شامل دي. بلجیم لومړنی هیواد و چې په 2013 کال کې د 4.55 میلیارد ډالر په قیمت د اف 15 دش جیټ الوتکو د پیرولو موافقه وکړه. د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو، برتانیا، استرالیا، هالند، اسرائیل، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه، هغه هیوادونه دي چې د اف 15 دش الوتکو د پیرولو لپاره خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي. امریکا، ترکیه ته د دې لپاره چې هیواد له روسیې نه اس 400 دفع هوا سیستم پیرلی دی، د اف 15 دش ډوله جیټ الوتکو د پلورلو معامله ځنډولې ده.
دا سدي رډو ماښامنۍ خبري مجله اوري. زلمی خلیل زاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې او د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن وویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت جوړ شي. د عمران خان د دې څرګندونو په اړه د سیاسي چارو د کتونکو احمد سیدی نظر هم در سره شریکو. د افغانستان د سولې په ارتباط په دې خبري مجله کې د خوستي میرمنو له غوښتنې تاسو خبرو.
په قطر کې د سولې خبرې پیلېدونکې دي. بیا هم سوال کوم چې د خبراتورو مخ کې اوربند اعلان کړي،
باید اوربند اعلان شي روس دغه نه دوی خپل خبرو ته ادامه ورکړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې د ناټو او متحدانو د تیرو 300 کلونو لاسته راوړنې به د سولې د دې خبرو قرباني نشي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند وایي چې زموږ ځواکونه د یونیفارم ستونزه لري.
ډیری راضي غرونه دي، غرو د پاره مخصوص د غرو یونیفارم باید وي چې په هر رنگ وي. نو شین یونیفارم خو د ځنګلو د پاره دی، دغه پلنګي چې موږ غوندو.
او د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ ته افغان کمانډو ځواکونه رسیدلي. د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو خبره تکرار کړه. عمران خان نن ناوخته وویل که کابل غواړي راتلونکي ولسمشري انتخابات د سولې پروسې سره هم مهاله وي، نو باید موقت حکومت جوړ کړي. دا څرګندونې داسې مهال شوې دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې کړي. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د لمړی ځل نه دی چې د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د موقت حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي. عمران خان نن د جمعې پر ورځ ناوخته وویل چې دا یې کابل ته یوه دوستانه مشوره ده چې که غواړي د ولسمشر انتخابات د سولې له پروسې سره هم مهاله وي، نو باید موقت حکومت جوړ کړي. نوموړي د افغانستان سره هم پولې خیبر پښتونخوا ایالت کې د وینا پر مهال وویل چې دا مداخله نه بلکې یوه مشوره ده.
افغانستان کے لوگوں میری بات سنو غور سے، افغانستان کے لوگ ٹی وی کے ذریعے
د وی د افغانستان خلکو زما خبري واوري، زما خبري په غور واوري. موږ د دې هیواد سره د ورورګلوي لمخې دا خبري کوو. زه الله پاک ته د لاسونو پورته کوم او دعا کوم چې په افغانستان کې امن ټینګ سي. د پاکستان صدر اعظم تیر میاشت هم ورته څرګندونه کړې وې چې د کابل ادارې سخت خبرګونې راوپاره. افغان حکومت د خان د خبرې د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله بللې وې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او په کابل کې د امریکا سفارت هم د پاکستانی مشر د خبرې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه او مداخله غنلې وې. په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د عمران خان تازه څرګندونه داسې مهال سوي چې په همدې ورځ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان سولې پر بهیر بحثونه کوي. ښاغلی خلیلزاد د جمعې په سهار د افغانستان د سولې په اړه د خبرو اترو لپاره له کابل اسلام آباد ته ولاړ. ښاغلی خلیلزاد تر دې سفر یو ورځ د مخه د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان پر سیاست انتقاد کړی او ویل دي چې د امریکا او پاکستان اړیکې به تر هغه پراخې نسی چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد په سیاست کې بدلون نوي راغلی. نوموړی پاکستان ته د افغانستان په چارو کې په مداخله هم تورن کړی او ویل دي چې افغان حکومت له طالبانو سره د هوکړې لاسلیک کولو سره هم مهاله باید پاکستان سره هم یو هوکړې لاسلیک شي. د عمران خان د تیر میاشتې تر څرګندونو وروسته په خپل پاکستان کې هم مخالف ګوندونو غبرګون شوډلې وو. د پاکستان د پیپلز ګوند مرستیال مشر بلاول بوټو زرداری په افغانستان کې د موقت حکومت جوړولو په اړه د پاکستان د صدر اعظم پر څرګندونو سختې نیوکې کړي او دا بیان نامناسب بللې وو. د پداسال کې چې د پاکستان صدر اعظم تیر میاشت د یوې خبری غونډې په ترڅ کې وویل چې د افغانستان د شخړې د هواري حل په دې هیواد کې د موقت حکومت رامنځته کېدل دي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې وویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت جوړ شي. له کابل د سیاسي چارو کتونکي احمد سیدی چې د پاکستان په اړه یو کتاب هم لیکلی دی په ټلیفون را سره دی. سیدی صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. سیدی صاحب، د پاکستان صدر اعظم عمران خان اترنګ یو ځل بیا هم په دې خبرې باندې ټینګار کړی دی سربیره پر دې چې د افغانستان حکومت له دې سره مخالفت کړی دی، د افغانستان دننه یو شمېر سیاسي چیرو له دې سره مخالفت کړی دی او حتی د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر له دې سره مخالفت کړی.
متاسفانه د کرکټ په خانه کپتان او وسط پاکستان نخست وزیر دا لومړی خبره نه ده. ته هم دغه ګستاخانه خبرې کړی د افغانستان د امور په چارو کې مستقیما مداخله ده، چې مشوري وي، چې پیشنهاد وي، چې تصمیم وي. د افغانستان خلق حق لري چې خپل حکومت موقت به وټاکي، انتخابات به وکړي. پاکستان ته دا مربوط نه ده، زه دغه مداخله وایم. اما دا وایم چې زه داسې فکر کوم چې د پاکستان او د طالبانو په منځ کې دغه خبرې تفهیم شوی، تصمیم نیول شوی. عمران خان ته طالبان خولې نه دا خبره کوي، یوازې په خپل خوله دا خبره نه کوي.
یعنی که چېرته هم دا خبره وي او په دې باندې موافقه وشي، ځکه چې زلمی خلیلزاد هم تقریبا دغه سوی خبره کړې وه چې دا د افغانانو مربوط ته لازادي راډو سره په ځانګړې مرکه کې روانونه، چې دا د افغانانو مربوط ته چې دوی په افغانستان کې تر انتخاباتو مخکې سولې ته رسیږي او څه ډول حکومت غواړي. فرضاً که چېرته افغانان دغه رقم یوې موافقې ته ورنږدې شي چې په هغه کې موقت حکومت رامنځته شي او په هغه موقت حکومت کې طالبان هم وي او دی کې د پاکستان مشوره او صلاح هم وي، آیا ساس په باور ده د افغانانو په خیر ده؟
تر هغه وخت پورې چې افغانان په خپل دننه کې تصمیم ندی نیولی، نه عمران خان حق لري چې دا خبره وکړي، نور ډلې تپلي حق لري چې دا خبره وکړي. پریږده چې موږ د مخالفینو سره مذاکره وکړو، دننه په خپل افغانان یو اجماع ته ورسیږو چې موقت حکومت ومنو که نه منو، انتخابات وکړو چې نه کړو. دا پاکستانیانو څه مربوط ده؟ تاسو نن به کتلی وي، نن به کتلی وي چې زلمی خلیلزاد پاکستان ته لاړه، شاه محمود قریشی دننه په دفتر کې د دغه سړی مشي وکړه. یعنی شاه محمود قریشی د یو نماینده د خاص د امریکا سره دا برخورد داسې ښیي چې پاکستانیان تر اوسه هم مغرور دي، فرعونانه برخورد کوي، د افغانستان په سیاست په چارو کې مداخله کوي. بل خبرم تاسو ته معلوم ده چې افغانان په یو حسن نیت باندې یو لست جوړ کړی و چې تقریبا 200 نفره موږ د قطر سره ځو، طالبانو سره مذاکره کوو. نن طالبان وویل چې دغه 200 نفر موږ نه منو، د حکومت هیئت هغه وخت موږ منو، د حکومت هغه وخت. نن یو ابلاغي نشر کړی چې اوس ما په خپل صوبه کې نشر کړی، دغه ابلاغي نشر کړی چې موږ هغه وخت دا هیئت منو چې موږ تصمیم نیولیسو. د حکومت هر هیئت چې راځي په دې شرط چې د حکومت پوزیشن و نه لري موږ ورسره ملاقات کوو، دغه خبرې بیخي ګستاخانه ده، مداخله ګرانه ده.
که چیرته هم داسې وي چې طالبان هغه هیئت مني چې د خبرو لپاره چې هغه د دوی په خوښه برابر وي او پاکستان وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د موقت حکومت جوړ شي، نو د سولې خبرې ستاسو په باور چیرته رسیدلې؟
متاسفانه هم مسکو هم امریکایان طالبانو چې دومره قدرت ورکړی، دومره طالبانو اوس ګستاخ شوی چې د حکومت افغانستان هیڅ ارزښت نه ورکوي. بهتر دا ده چې موږ پریدو چې موږ جرګه مشورتي جوړ شي 2000 افغانان به راشي هغه تصمیم ونیسي او اوس چې لازم مو د طالبانو سره هر چا څومره تصمیم ونیسي د طالبانو سره مذاکره وکړو چې نو نه کوو هر څه چې کیږي بیا نه کیږي.
سیدی صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستلې. به خبرتیا وروسته د افغانستان د سولې په ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو څرګندونې لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل په افغانستان کې به د ناټو د تیرو اتلو سو کلونو قربانۍ نه ضایع کیږي. بل خو د ناټو سرمنشي وایي په افغانستان کې به د دغه تړون د پوځي حضور په اړه را روانې پریکړې له نورو متحدانو سره په شریکه کیږي. یان ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅو ته په اشاره د خبرې کړې. صالح محمد صالح راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی په افغانستان کې به د ناټو د متحدانو د تیرو اتلسو کلونو ګډي قرباني ضایع نسی. مایک پامپیو د پنځمې پر ورځ په واشنگټن کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته وویل واشنگټن به اجازه ورنکړي چې ترورستان یو ور بیا د افغانستان له خاورې نورو ته خطر پیښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو غونډې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو د پرمختګونو په اړه هم معلومات ورکړل. د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل له حکومت سره د مخامخ مذاکرو لپاره د طالبانو عمده شرط ګڼل کیږي. بل خو د ناټو سرمنشي وی په افغانستان کې به د دغه پوځي تړون او متحدانو د پوځي حضور په اړه پریکړه له ټولو سره په ګډه کیږي. په افغانستان کې شاوخوا 14,000 بهرني سرتیری دی ردی چې له 14,000 څخه زیات امریکایان دي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون پنځشنبه په واشنگټن کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر یو لړ غونډو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل
موږ د امریکا متحده ایالاتونو پر هغو هڅو چې په افغانستان کې د سیاسي حل لارې په اړه دي خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیرونه د ناټو په مرکز کې له متحدانو سره د خپلو هڅو د پرمختګ په اړه مشورې وکړې. موږ له نږدې د خپلو هڅو همغږۍ ته ادامه ورکو. موږ په ګډه په افغانستان تمرکز وکړ او موافقه مو وکړه چې په افغانستان کې به مو په راتلونکي کې د حضور پریکړه په ګډه کیږي.
د ناټو د غوړې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په واشنگټن کې پرون پنځشنبه د خپلې غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو بحث وکړ. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې یو کانفرنس ته وویل په افغانستان کې د سولې هر موافقه باید دا تضمین ورکړي چې افغانستان به بیا د نړیوالو ترورستانو په امن کور نه بدلیږي. د ناټو سرمنشي وویل چې باید د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په برخه کې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې ضایع نه سي.
بلورته په خوست کې یو شمېر پیغله او مېرمنو د جګړو له شکیلو خوا وغوښتل چې د سولې تر دایمي هوکړې مخکې غربان ته غاړه کیشته. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الخیل او نور تفصیل.
د جمعې په ورځ د خوست لسګونو پیغلو او مېرمنو د جګړې لخکېلو خو غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د سولې لوي دایمي هوکړې مخکې اوربان ته غاړه کیږدي. دوی چې د سولې کوترې په نوم د ښځو د یوې مدني ټولنې په پرانیست غونډه کې راټولې شوې زیاتوله چې تر اوسه د افغانستان د سولې لپاره د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ 15,000 ناستې شوي، خو د جګړې پر کمولو یې څرګند اغېز نه دی لیدل شوی. د یادې ټولنې یوې غړي کلسوم چې د غونډې اساسي پیغام یې ولست، په هغه کې د افغانستان، امریکا او وسلوال طالبانو پر مشرانو غږ شوی و چې د سولې تر بشپړو موافقو مخکې دی یوه دایمي اوربان ته زمینه برابره کړي.
په قطر کې د سولې خبرې پیلیدونکي دي. درې غاړو ته ترامپ، ولسمشر غني او وسلوال طالبانو بیا هم سوال کوم چې د خبراتو مخکې اوربان اعلان کړي چې لګ زموږ درد یې درې ولسا واخلي. تر څنګه په ګاونډي هیوادونو غږ کوم چې د ګاونډي حقوق ډیر دي. د خپل شومو اهداف لپاره انسانيت موج نه بلکې انسانانو ته ژوند ورکړي. په افغانستان کې د وی رښتونی سولې لپاره ځړونه او اهداف صاف کړئ.
د پلوشې په نوم یو خوستۍ مدني فعال وایي چې
شپږم ځل دی چې په قطر کې ناست کېږي او د سولې په موارد خبرې اترې کېږي، خو څه مثبت اغېز یې تر اوسه مونږ نه دی لیدلی. نو مونږ د کلیو غاړې نه او د مسؤولو کسانو نه دا غواړو چې زر تر زره باید د سولې مونږ ته راشي او غوښتونکي یو او ډېر ورته لیواله یو.
د تقوا په نوم د سولې کوترې ټولنې یوې فعالې وویل چې په افغانستان کې د روانې جګړې ډېرې مالی او ځاني زیانونه افغانانو ته رسیږي.
هغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، یعنی زیات تاواني جګړې افغانانو ته رسیږي، افغان خويندو ورونو ته رسیږي. موږ د خوشمشتو خويندو ورونو غوښتنه هم ده او دای هیله ورزو ده چې مخکې له دې نه چې د افغانستان ته د سولې راتګ په مورید باندې دوی خبرې اترې پیل کړي، باید اوربند اعلان شي روس دغه نه دوی خپل خبرو ته ادامه ورکړي.
د سولې کوترې د ټولنې مشرانو وایي چې دوی به په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره د نورو حلو زلو تر څنګ هڅه وکړي چې د خلکو د شخصي دښمنۍ او ستونزو په ختمولو کې هم ونډه واخلي. د سهیلا نوري په نوم د یاد بنسټ یوې بلې فعالې وویل،
په خوس کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې ډېرې کورنۍ خپل منځي ستونزې لري، غواړو د هغوی کورونو ته ورشو او د ستونزو لپاره یو څه د حل لارې پیدا کړو.
په خوست کې داسې مهال ښځې او نجونې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته د اپریل د 15 متر سفر مخکې 15 ورځې په افغانستان کې تیرې کړې او په کابل کې د ولسمشر غنی په ګډون د نورو لوړ پوړو چارواکو د مدني ټولنو له فعالینو او سیاسي شخصیتونو سره ولیدل او هغوی ته یې وویل چې دوی به د سولې په راتلونکو خبرو کې شامل وی.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت بالا مرغاب ولسوالۍ ته تازه دمي ځواکونه رسیدلي. په دې اړه سالم محمد صالح راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت بالا مرغاب ولسوالۍ ته چې د چهارشنبې له ناوخته پکې جګړه روانه ده، تازه دمه ځواکونه رسیدلي دي. ویل سوي په دې تازه حمله کې شاوخوا 1500 وسلوالو طالبانو برخه درلودله. د دفاع وزارت وایان قیس منګل د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې کمانډو ځواکونه د بالا مرغاب په مهمو سیمو کې ځای پر ځای سوي دي.
کمانډو ځواکونه حاکمو نقطې بالا مرغاب کې دفاع شوي، هوایي ضربې په دښمن نجرا شوي دي. دښمنان د دې وطن دینه مرګ ژوبله وخت ده، پرمختګ ډېر شوی دی او هغه نقطې چې د ولسوالۍ څنګ کې طالبان پیژس کې سپېږي ول، هغه نقطې بیرته نیول شوي دي. نور قطعات هم فعالات دی انتقال کې دي، غیر صحیح ده، هغه د دښمن د وجود نه مطلق توګه پاخه.
تر دې مخکې هم په دې ولسوالۍ کې چې له ګاونډي هیواد ترکمنستان سره پر سرحد پرته ده، سختې جګړې سوي دي. د کب یهود میشته پر شپږویشتمه هم په دې ولسوالۍ کې تر یوې سختې جګړې وروسته د طالبانو لخوا د لسګونو افغان سرتیرو د برمته کېدو راپور ورکول شوی و.
بیا هم د افغان ځواکونو په اړه خود دوی د یونیفارم په ارتباط د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا د دفاع وزارت لخوا چې کوم یونیفارم افغان ځواکونو ته ورکول کیږي په ځینو ځایونو کې اغیزمن نه دی. په دې اړه واصل وصال له کابل راپور لري.
د افغان ځواکونو د یونیفورم د غیر موثریت په اړه د امریکا د پوځ د یو تازه راپور تر خپرېدو وروسته د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي هغه پلنګي یونیفورم چې د امریکا د دفاع وزارت لخوا افغان ځواکونو ته ورکول کیږي په ځینو ځایونو کې موثریت نه لري. د ملي دفاع وزارت وایي قیس منګل د جمعې پورس ازري اډو ته ویل د پخوا په شان اوس هم افغان ځواکونو ته په نورمال ډول یونیفورم ورکول کیږي، خو له دوی سره د رنګ او کیفیت په اړه څه نه دي شریک شوي. خغل منګل وایي افغان ځواکونه په مختلفو رایزو لکه غرونو، ځنګلونو او دښتو کې له یو شان پلنګي یونیفورم نه ګټه اخلي.
وو درسته ده چې افغانستان ډېری اراضي غرونه دي، غرو لپاره مخصوص د غرو یونیفورم باید وي چې په غرنګ وي. نو شین یونیفورم خو د ځنګلو لپاره دی، دغه پلنګي چې موږ غوندو. دښتې دي، غرو لپاره باید مخصوص دغه دښتې یونیفورم وي. ولی اوس موږ دغه مروج یونیفورم د دغه پلنګین استفاده کوو په دغه دوړه راځي کې.
د په خبره د افغان ځواکونو د یونیفورم په پخوانی قرارداد کې د زنستونزو لامل د یونیفورمونو کیفیت ټیټ او د ژمي لپاره مناسب نه ول چې د غستونز اوس هواره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د یو ایس ای ټوډی په نوم ورځپاڼې د امریکا د پوځ د یو تازه راپور پر بنسټ لیکلی چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان ملي ځواکونو ته تر ټولو ګران بیه او غیر موثره پلنګي یونیفورمونه ورکړي دي. د دغه ورسپانې په خبره د نوې رپورت موندنې چې دوی هم تر لاسه کړی او د چهارشنبې پورس کانګرس ته وړاندې شوی خی چې د افغان پوز یونیفورم له وو ګران بیه ازمایل شوی یونیفورمونو څخه دي او له ټولو زیات د لیدنې او تشخیص وړ دي چې افغان سرتیری د دغه کار تر ټولو لوی تاوان پرې کوي. د ورسپانې په لیکنه د امریکا د پوز دا راپور د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د ساریدارې د 2018 میلادي کال د رپورټ موندنې تاییدوي. له دې وړاندې سیګار ویلیو که څه هم پینټاګون د افغان ځواکونو په ځنګلي رنګ پلنګي یونیفورم څه باندې 28 میلیونه ډالر لګولي، خو دغه یونیفورم یوازې د افغانستان له 2 سلنې خاورې سره مناسبه ده. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو باریاریز وایي د افغان ځواکونو د یونیفورم ناسم انتخاب په قراردادونو کې د فساد له امله ده.
دفاع وزارت و کورنی چار وزارت کی قراردادی مسائل کته د لباسو و کته د مامر یاد نفت و کته د یاشوی مواد و پدې کې پراخ فسادونه سوی و چې دغه موضوع چې تاسو یا یو اس ټوډی اشاره ورته کړی ده دا یو څنډه یا یو برخه د هغه فسادونو نه غیړی.
د ښاغلی اریس په خبره که څه هم د یونیفورم رنګ او بڼه د افغان ځواکونو د تلفاتو په زیاتوالي کې دومره مهم رول نه لري، خو پاملرنه ورته ضروری ده. د ده په خبره غوره دا وه چې په هماغه لومړیو کې دې موضوع ته پاملرنه شوې وای، ځکه اوس مهال له اقتصادي پلوه دا دومره اسانه نه ده چې دغه لباس دې په یو دمي ډول بدل شي.
ستاسو له پیغامونو
احترامانه ایلو لرم که دقا پیامم نشر کرد که دفاع وزارت پوریان ونده دفاع وزارت پرسنل چی دره تقاوتی دی هم دی تقاوت ناز دی ریاست تقاوت نم هیله ده چی دره زمون تقاوت پخفل وقت بانده یعنی جدول مطابق مون تا ازاکی نور تا ویل نلر طول تا خور است.
به اولاد ده نادالی نخبره کنی من منم ده او را ماشین را تو وقت بانده ناواله کی گی دا موږ رئیس جمهور ته تقاضا ده نه کال کېږي موږ دلته وظیفې اجرا کوو نه واسطه لرو نه زر لرو نه زور لرو بچی خوار دمن خوار ټول خوار را پوسو ته موږ پراتی یو دا څنګه ماشینه دي چې په دا میاشتې په درې میاشتو کښې نه حواله کېږي دا موږ رئیس جمهور ته تقاضا ده په وخت په وخت باندې دی ماشینه حواله شي کله مالی تال ورکړي کله مصرفت ټال ورکړي د غریب زمنو ماشو باندې تجارت راواده و سلام راځي آزادي زنده آباد.
افغانستان کې چې کوم خلک مړه کېږي د دې خون چې دی دا ټوله د طالبانو په غاړه دی، په دغه په غاړه دی چې دوی کله جوړه نه کوي، دوی جنګ در جوړې خوښ کړی دی، دوی د ملکیانو سره یو زیات ظلم کوي، دوی د هغوی وعدو په کول، د ایران او د پاکستان په کول او د ورځ په کول دوی جوړه کوي چې د افغانستان سره د خلکو سره کښېني خود په خود خپل دورونو سره جوړه وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اورېدلی شي. د افغانستان کرکټ بورډ نن ګلبدین نایب د یو ورځنیو راشد خان د شلو وریزو او رحمت شاه د ټیسټ لوبو لپاره کپتانان ټاکلي، خو له دې پریکړې سره ځینو لوبغاړو مخالفت کړی. راشد خان او محمد نبی په خپلو ټویټر پاڼو کې لیکلي چې له نړیوال جام مخکې داسې بدلونونه ټیم بې ثباته کوي او ناوړه پایلې به ولري. صفي الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
افغان مخکښو لوبغاړو د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان اصغر افغان له لرې کولو سره مخالفت ښودلی دی. راشد خان ویلي د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې ته په پوره درناوي د دوی وروستۍ پریکړه غیر مسؤلانه او یو اړخیزه ده. هغه ویلي اصغر افغان باید د ملي لوبډلې د کپتان په توګه پاتې شي او په ټیم کې د هغه مشري د بری لپاره مهمه ده. هغه دا خبره نن جمعه له غرمې وروسته په خپل ټویټر لیکلې ده. راشد خان زیاته کړې تر نړیوال جام مخکې د ټیم د لوبډل مشر بدلول به په ټیم کې بې ثباتي رامنځته کړي او ناوړه ریس بولری. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت احمد زینن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به اوس په یو ورځنیو لوبو کې د ګلبدین نایب، په شلو وریزو لوبو کې د راشد خان او په ټیسټ لوبو کې د رحمت شاه لخوا رهبري شي. د بورډ له دې پریکړې سره یو بل مخکښ افغان لوبغاړي محمد نبی هم مخالفت کړی دی. محمد نبی هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د یو مشر لوبغاړي په صفت تر نړیوال جام مخکې په ټیم کې دا تغیرات د ده په نظر ناسم دي. افغانستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام کې چې د میله 1 د جولای تر 3 د انګلستان او ویلز په کوربتوب تر سره کیږي، له هند، پاکستان، استرالیا او ځینو نورو ټیمونو سره لوبي لري. محمد نبی ویلي افغان کرکټ ملي لوبډلې د اصغر افغان په مشرۍ ډېرې لاستراوړنې کړي او د دې په باور د ټیم د مشرۍ لپاره اصغر افغان تر ټولو مناسب شخص دی. کرکټ بورډ د دغو دوو مخکښو افغان لوبغاړو د یاد مخالفت په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د نړۍ لومړی شمیر بالر راشد خان او بل مخکښ آل راونډر محمد نبی اوس وخت په هند کې د غوره لیگ سیالۍ مختوړي. خوشاوخوا شل نول نور ملګري جنوبی افریقا ته ولاړل سو د نړیوال جام لپاره تمرینی لوبي وکړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت احمدزی د لوبډل مشرانو د اعلان پر وخت نن وویل چې د ټیم لپاره د نویو لوبډل مشرانو انتخاب له ډیر دقت او وګدو ارزونو ورسته شوی. احمدزی ویل د بدلونو هدف دا دی چې افغان ټیم لا ښه وځلیږي او توانیږي په نړیوال جام کې ښې لوبي وکړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر له اصغر افغانه چې له 2015 کال د افغان ملي لوبډلې مشري ور په غاړه ده مننه وکړه او وی ویل چې نوي لوبډل مشران به هم
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان دوه پیاوړو لوبغاړو راشد خان او محمد نبی د کرکټ بورډ له وروستي پریکړې سره مخالفت کړی دی او په وروستیو کې یو دوه سمسل ولو بصیر هلمن لیکي په راسول سمس کې پاکستان باید په دې حساس وخت کې د ښه نیت لپاره مثبتې څرګندونې وکړي نه منفي. دفترانی لیکلي د افغان حکومت باید د عمران خان د نننیو څرګندونو چې په افغانستان کې د موقت حکومت جوړ کړي ځواب ورکړي. له همدې سره د خبري مجله سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې احمد شکفر احمدي له تاسو سره د احمدي سب خیر راغله.